شام شپږ بجې شپې د ازادي راډیو د خبري مجلې د خبرېدو وخت دی. دا دیرش دقیقې خپرونه د امانه میرزي په تخنیکي لارښوونه زه احمد شیبر وړاندې کوم. السلام علیکم. په روانه خپرونه کې به واورئ چې یوې امریکایي سرچینې ادعا کړې ده چې د طالبانو مشران سره مخالف شوي دي. د افغانستان د ملي شورا له اختلافاتو او د ستونزو له حل مو هم په روانه خپرونه کې خبرو، خو په پیل کې فرشته جلالزی خبرونه اوروي.
په مکرید دې ساعت د مهمو خبرونو سرخطه ده. افغانستان د سولې د عالي شورا یو هیئت ترکیه د تللی ترڅو هلته په خپلو پروګرامونو له ترکیې چارواکو سره خبرې وکړي. د امریکا د سنات څلور غړو او د امریکا سفیر کارل اکنبیری د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې د ملکي کسانو او د هلمند والي سره وکتل. د ولسي جرګې د انتخاباتو یو شمېر مترزه کاندیدانو یو ځل بیا د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د کارکوونکو د دندو د تعلیق غوښتنه وکړه. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون وایي د هغو رپورټونو په اړه باید تحقیقات وسي چې په لیبیا کې د حکومت ضد مظاهرو په ترڅ کې د ملکي کسانو د وژل کېدو په اړه خبر سوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د څارنې ادارې په لیبیا کې د مظاهره کوونکو په وړاندې د تشدد غندنه کړې ده. د بحرین په مرکز منامه کې نن هم د شیا مخالف لوري زرګونه پلویان د پایتخت منامه لارو سرکونو ته د اعتراض لپاره راوتلي وو. او د روسیې جمهور رئیس وایي په منځنی ختیځ او افریقایي هیوادونو کې راولاړې سوې ناکراری د خطر رامنځته کوي چې شای عربي هیوادونه د سخت دریځو لاسته ولویږي. د خبرونو تفصیل واورئ. د افغانستان د سولې د عالي شورا یو هیئت نن ترکیه ته ولاړ. د سولې دغه هیئت په ترکیه کې له چارواکو سره پر افغانستان کې د سولې او پخلاینې د پروسې پر جزئیاتو خبرې وکړي. د ولسی جرګې د انتخاباتو یو شمېر مترزه کاندیدانو نن یو ځل بیا د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د کارکونکو د دندو د تعلیق ترڅنګ د انتخاباتو په بهیر کې د بهرنیو لاسوهنو د بندولو غوښتنه وکړه. د کاندیدانو او پلویانو نن سهار د عبدالحق په څلورلاره کې غونډه وکړه او بیا یې د عامې روغتیا وزارت تر څلورلارې پورې لاریون وکړ. په افغانستان کې د قومي مشرانو د ترورونو په دوام نن یو ورځ بیا په کندهار کې یو قومي مشر د نامعلوم وسلوالو لخوا وژل شوی. د کندهار د ولایتي شورا غړی حاجی محمد ریدی ازادي راډیو ته وایي چې حاجی محمد شاخان اڅکزای چې یو قومي مشر وو د ولسی جرګې په تیرو انتخاباتو کې هم ځان کاندید کړی وو، په داسې وخت کې وژل شو چې لمن مسیا څخه د کور په خوا روانو. دغه پېښه نن سهار لس بجې د کندهار په څلورمه ناحیه کې وسوه. نن د هوت یا کب درېمه نیټه ده. په دې ورځ یو دیرش کاله پخوا د کابل خلکو د شورویانو په خلاف پاڅون کړی و. یو دیرش کاله مخکې کابل شاریانو د کب د میاشتې په درېمه د وخت رژیم په ضد د الله اکبر نارې وکړې. په کونړ کې خلکو ته د معلولینو د اتحادیه مشر چې د پاکستاني طالبانو لخوا تښتول شوی وو د خوشی کېدو لپاره خلکو غوښتنه کړې ده. عبدالعزیز عمری او ملګری چې د کونړ په سرکانو ولسوالۍ کې د دینی مدرسې د بنسټ ایښودل لپاره تللي وو په لاره کې پاکستاني طالبانو له ځان سره تښتولی دي. د لیبیا رهبر معمر قذافی پرون ناوخته د خپل د خلکو د اعتراضونو په اوج کې د دیشو سانیو لپاره د دې هیواد پر دولتي ټلویزیون را څرګندو. قذافی تقریبا 30 کال کیږي چې په لیبیا کې حکومت کړی. د تیر شپه په دیش سانیي ټلویزیونی وینا کې خلکو ته ډاډ ورکړ چې د لیبیا په مرکز ترابلس کې دی او وینزویلا ته نه دی رسیدلی. دوی وایي زه غواړم په ترابلس کې خپل موجودیت څرګند کړم او زه په وینزویلا کې نه یم. د کوڅړبو د چینلونو په خبرو باور م کوي. ما غوښتل د ترابلس په زرغونه څلورلاره کې راغونډو سوې ځوانانو ته وینا وکړم او شپه هلته تیر کړم، خو باران وسو. په عین حال کې د ملګرو ملتو عمومي منشي بان کی مون ویلي چې په لیبیا کې د مظاهره کوونکو په ضد د حکومت غبرګون د زغملو وړ نه دی. د وای د لیبیا چارواکو په مظاهره کوونکو له هلیکوپټرو او جنگي الوتکو ډزې وکړې. دا مسله د منلو وړ نه ده او باید بند شي. د ملګرو ملتونو سازمان ویلي دي چې نن به د امنیت شورا په لیبیا کې د حالاتو د څارنې لپاره عاجله غونډه وکړي. د عرب لیگ غړو هیوادونو هم نن په قاهره کې د لیبیا پر حالاتو د خبرو لپاره د بیړنۍ غونډې خبر ورکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلنټن وویل په لیبیا کې روان تشدد باید ژر تر ژره بند سي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د څارنې ادارې په لیبیا کې د مظاهره کوونکو په وړاندې د تشدد په اړه د تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. د ملګرو ملتونو ادارې د دې ادارې یوې مشرې ناوی پیلای ویلي چې د ملکي وګړو په ضد دا ډول حملې ښایي د بشري ضد جرمونو څخه حساب سي. د بحرین په مرکز منامه کې نن د شیعه مخالف لوري زرها او پلویان د دې هیواد د پایتخت په عمده چوک کې راغونډ شوي وو او د حکومت د سقوط غوښتنه یې وکړه. دا په بحرین کې د موجودې واکمنۍ په ضد تر ټولو ستر لاریون وو. د روسیې جمهور رئیس دیمیتری میدویدیوف نن خبرداری ورکړی چې په منځني ختیځ او افریقایي هیوادونو کې راولاړې سوې ناکرارۍ عربي هیوادونه په وړو وړو ټولنو ویشلی سي او د کلونو تشدد د رامنځته کېدو خطر پېښوي. میدویدیوف نن د دې هیواد په ولادیواستوک سیمه کې د عربي هیوادونو د دې ډول اعتراضونو له امله خبرداری ورکړ. د وای د ډیر امکان لري چې ستونزې زیاتې سي او داسې امکانات رامنځته کړي چې سخت دریځې واک ته ورسیږي. دا به په دې معنا وي چې سیمه به د راتلونکو لسیزو لپاره په اور کې ولویږي او افراطیت به پراخ سي. رپورټونه څرګندوي چې ایراني چارواکو د اپوزیسیون د مشر مهدي کروبي زوی نیولی. د اپوزیسیون د پلویانو پر ویب سایټ خپره شوی معلومات وایي چې د مهدي کروبي له زوی علي کروبي سره د هغه میرمن هم نیول سوې ده. د یو بل خبر لمخې د ایران دوه جنگي بیړۍ نن د سویس کانال ته ورسېدې. دا په څه باندې تیرو لسیزو دریو لسیزو کې اول وار دی چې د ایران جنگي بیړۍ د سویس کانال په اوبو ګډې سوې. د رویټر اژانس د چارواکو په حواله ویلي چې دا بیړۍ سهار وختي د سویس کانال ته ورسېدې او ټاکل سوی ده چې سوریې ته ولاړې سي. دوی به هلته په ځانګړو سمندري تمرینونو کې برخه اخلي. اسرائیل ویلي چې د ایران دا کار له خبرداریو ډک دی او په سیمه کې وروستیو ناکراریو ته په پاملرنه دا په منځني ختیځ کې د ایران د نفوذ د خورولو لپاره یوه بله هڅه ده. او مسؤلین وایي چې لږ تر لږه 15 تنه د نوی زیلند په جنوب کې د کرست چرچ په ښار کې په زلزله کې وژل شوي. د زلزلې شدت 6.3 و. د نوی زیلند صدر اعظم جان کی نن د دې هیواد ملي ټلویزیون ته وویل چې ویره ده د تلفاتو شمېره به لا زیاته سي. د زلزلې ټکانونه د غرمې مهال پیل شول چې ودانۍ یې چپه کړې او ګڼ شمېر خلک په لارو سړکونو د خاورو او ډبرو لاندې شوي دي. دا و خبرونه.
دا ساتي رادیو ما شمنه خبری مجله اوري. په روان خبرونه کې مو د طالبانو د مشانو ترمنځ له اختلافاتو خبرو، بیا به مو د ولسی جرګې لستونزو خبر کړو چې موترس کاندیدان د درغلیو د څېړلو په برخه کې بهرنیو ته خبرداري ورکوي. د مشانو جرګې غړي بیا د ولسی جرګې بریالیو کاندیدانو ته وړاندیز کړی دی چې د رئیس په انتخاب کې به مرسته ورسره وکړي. د افغانستان ختیځ ته د افغانستان یو قولي اردو سوق کیږي او د یوې غونډې په ترڅ کې افغان او بهرنیو افغان ځواکونو ته د امنیتي چارو د ورسپارلو مسله وڅېړله. نن د کب دریمه د 1.5 مخکې تر نن د شوروي عسکرو پر ضد د کابل ښاریانو پاڅون وکړ. د دې ورځې په اړه هم په روانه خپرونه کې اورېدلی شئ. د طالبانو د مشرانو ترمنځ اختلافات پیدا شوي دي. یو امریکایي سرچینه څرګندوي له کومې ورځې چې د افغانستان په جنوب کې د امریکایي ځواکونو شمیر زیات شوی او د طالبانو پر ضد عملیات پراخ کړي، زیات شمیر طالب قمندانان پاکستان ته وشتي او نه غواړي بیرته په خپلو سیمو کې د بهرنیانو پر ضد جګړو کې برخه واخلي. دا قمندانان په پاکستان کې د ډیره طالب مشانو لخوا تر فشار لاندې دي او ترې غوښتل کیږي چې خپل وسلوال دي د جګړو جبهو ته واستوي. د همدې مسلې پر سر د طالبانو د قمندانانو او مشانو ترمنځ اختلاف پیدا شوی. د مسلې تفصیل به د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په استناد له جانقه علي کوزینه واور.
د طالبانو یو 15 قومندان چې له 1994 کال یعنی د طالبانو د غورزنګ د جوړېدو راهیسې له طالبانو سره دی او له نامه خودلو ډډه کړې، نیویارک ټایمز ورځپاڼې سره په یو مرکې کې ویلي ما له یو شمېر طالب قومندانانو سره خبرې کړې او هغوی جګړو ته زړه نه ښه کوي. دا قومندان وایي ښکاره خبره ده چې د مسلې پر سر د طالبانو د قومندانانو او په پاکستان کې د دیره طالب مشرانو ترمنځ اختلاف پیدا شوی دی. نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي په طالب قومندانانو باندې فشارونه د دې ښکارندوی دي تر هغې چې د طالبانو مشران په پاکستان کې پناه ځایونه ولري نو د افغانستان د جګړې ختمېدل به ګران وي. د ورځپاڼې په باور د افغانستان له پولې اخوا طالبانو ته د منابعو برابرول او دغه راز له طالبانو څخه د پاکستان د پوځي استخباراتي کړیو ملاتړ د دې سبب شوی چې طالبان جوړجاړي ته حاضر نه شي. په پاکستان کې ډیره طالب مشران وایي دوی به خپل قومندانان مجبور کړي چې بیرته په افغانستان کې جبهو ته ستانه شي او د پاکستان د نفوذ د پراختیا په مقصد وسلوالو شخړو ته دوام ورکړي. نیویارک ټایمز په کندهار کې د ځینو خلکو څرګندونې راخیستې چې وایي د طالبانو قومندانان مجبور دي چې په پاکستان کې د ډیره مشرانو خبرې ومني او دا ځکه چې دا قومندانان هم په پاکستان کې پناه ځایونو ته اړ دي او کورنۍ هم هلته دېره دي. د طالبانو دغه قومندان نیویارک ټایمز سره مرکې کې ویلي سره له دې چې د طالبانو قومندانان په افغانستان کې د جګړو دوام ته لیواله نه دي خو بیا هم د خپلو مشرانو اوامر مني او په جګړو کې به برخه واخلي. د طالبانو قومندان په مرکې کې زیاته کړې څه موده وړاندې د افغانستان پولې ته نږدې د پاکستان په خاوره کې د طالبانو مشرانو غونډه کړې وه او له قومندانانو څخه یې وغوښتل چې هر یو باید څلور یا پنځه تنه وسلوال افغانستان ته واستوي او په جګړو کې باید برخه واخلي. ورځپاڼه لیکي د طالبانو د مشرانو په دې غونډه کې دغه راز د طالبانو په قومندانانو باندې د امریکایي ځواکونو د حملو او د هغوی د وژلو په اړه بحث وشو او دا ځکه چې د مهمو قومندانانو په وژنې سره د وسلوالو جګړو اغېز هم کم شوی دی. د طالبانو ځینو قومندانانو له خپلو مشرانو سره دا استدلال هم کاوه چې ولې په افغانستان کې د دوی زیات شمېر کسان بې ځایه قرباني شي. نیویارک ټایمز وړاندې لیکي د طالبانو د مشرتابه او د افغانستان د جبهو د قومندانانو ترمنځ د بیلتون پر راپورونو سربیره امریکایي چارواکو ته د پاکستان په کوټه ښار کې د طالبانو په مشرتابه کې د راپیدا شوو اختلافونو راپورونه هم رسیدلي دي. په کندهار کې د ناتو ځواکونو یو استخباراتي چارواکی وایي دوی ته دا راپور هم رسیدلی چې په ډسمبر میاشت کې د کوټې شورا په غونډه کې د چاخوانو جګړه هم شوې ده. د ده په وینا دا د طالبانو په مشرتابه کې د شخړو څرګندونه کوي. د ناتو استخباراتي چارواکی وایي د شورا په غونډه کې ټوپکو او نورو وسلو ته اجازه نه ورکول کیږي او همدا علت و چې د اختلافاتو په جریان کې له چاخوګانو څخه کار اخیستل شوی دی.
دا آزادی رادیو خبری مجله اوري.
201 سیلاب قولی اردو چې په کابل کې د افغانستان ختیز زون ته ځي دا پریکړه د افغانستان دفاع وزارت او د افغانستان د ملي امنیت شورا کړې ده. له کابل د آزادی رادیو خبريال معصوم میوان رپورت لري.
د ملي پوز 201 سیلاب قل اردو قومندانی وای ختیز زون ته د انتقال دوله لپاره 15 لوی هدفونه لري چې تر ټولو لوی د ډیورین کرښې ته په پرتو ولایتونو کې پراخ عملیات پیلول دي. د سیلاب قل اردو قومندان جنرال عبدالله د سه‌شنبې پورز په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دغه عملیات په کونړ، نورستان او د کاپیسا او ننګرهار ولایتونو په ځینو سیمو کې پیل شي. نوموړي د افغانستان په امنیتي چارو کې د ګاونډیو هیوادونو لاسوهنو ته اشاره وکړه او ویل چې اوس هم وسلوال رالیږي او ملاتړ یې کوي.
په ډیر تاسف سره یادولای شم چې زمنګا یو تعداد همسایگان د منګ سره زمنګ په داخلي اموراتو کې ګوتې وي. دا د هیڅ نه پټ نه ده. دښمن هم تعلیم او تربیه کوي، هم تجهیز کوي، هم وسله ور کوي او رالیږي دلته بی ګنا افغانان قرباني وژني. که دغه مداخله دغه خبرې لغشي منګ افغانان خپل موضوع کې جوړي وسره خو کومنګ بل چا پرې وسره.
که څه هم نو موړي په ځنګړي ډول د کوم هیواد نوم یاد نه کړ خو ویل چې د ډیورنت کرښې ته په پروتو ولسوالۍ او سیمو کې په عملیاتو کې د وسلوال مخالفینو لوی ډلې لمنځه وړې دي. خو تر دې مخکې افغان چارواکو په وار وار ویلي چې وسلوال مخالفین له ګاونډي پاکستان څخه راوړي او هلته د ځینو ډلو لخوا ملاتړ کیږي. جنرال عبدالله وویل چې په وروستیو څو میاشتو کې پوځیانو ښې لاسته راوړنې درلودې او د مخالفینو شاوخوا 15 حملې بې اغېزې کړې. همدارنګه ده وویل چې ملي اردو اوس هم لازمي اسانتیاوې نه لري او په ځانګړي ډول د هوایي ځواک او درنو وسلو په برخه کې ستونزې لري.
چالي شای اومدی کې مدارم شمر شما معلومه است کې اردوی ما غریب است.
عمومي ستونزې چې مونږ لرو او تاسو هم شاهدان یاست پوز غریب دی. مثلا درنو وسله، توپ، ټانک، زری پوخ د خوله تاسو او نړۍ څخه پټنه ده چې دغه وسایل نه لرو او همدارنګه د هوایي ځواک ملاتړ چې نه لرو. په دې برخه کې لستونزو سره مخامخ یو. دولت پلان لري چې په دې وخت کې پاوز ډیر کړي او کیفیت هم لوړ کړي.
د ویل ختیځ ځون تر دې قومندانې د لیژلو پریکړه د افغانستان د امنیت شورا او دفاع وزارت کړې ده. له دې ټولو خبرو سره سره افغان ولسمشر حمید کرزي د مونیخ تر نړیوال امنیتي غونډې وروسته وویل چې د نوي لمریز کال په لومړۍ ورځ به له بهرنیو ځواکونو څخه افغان ځواکونو ته د افغانستان د امنیت سپارلو چارې پیلېږي. تر هغه وروسته د افغانستان د دفاع وزارت چارواکو هم له نړیوالې ټولنې وغوښته چې ورسره کړې ژمنې له یاده ونه باسي. د پوځي او امنیتي چارو افغان څېړونکي هم سپارښتنه کوي چې د امنیتي مسؤلیتونو تر اخیستلو مخکې باید د افغان ځواکونو غوښتنو ته ډېر پام وسي.
سیلاب دو سوه یو قولی اردو در افغانستان ختیس تا در پسرلی لپیلی دو سر روانی شه. تکل شوی ده چه در 2014 کال پوری ورو رو در افغانستان امنیتی چاری افغان چواکونو تا سپارل شه. پا افغانستان که در امنیتی بهیر در سپارلو پاره در افغان چارواکو او نریوالی طولانی ترمنز پوی وغنده که نن در امنیت در انتقال پاره خبری وشوی. پا در غنده که عمومی نظر داو چه در انتقال بهیر با پتاکلی وقت تر سرکی شه. در غنده در افغان او ناتو در امنیت در انتقال پاره در گد بورد لخوا جوره شوی و چه مشیر دکتر اشرف غنی احمد زای کوی. مخفی عزیزی دغه غونډه تتللې رپورټ راکوي.
په افغانستان کې د امنیتي مسولیتونو د انتقال په درشل کې افغان او نړیوال چارواکي چې په دې برخه کې کار کوي هیله مند دي چې دا بهیر به په خپل ټاکلي وخت ترسره شي. افغان ځواکونو ته د امنیتي مسولیتونو د سپارلو لپاره د افغان دولت او نړیوالې ټولنې یو ګډ بورډ کار کوي چې مشري یې ډاکټر اشرف غنی احمد صاحب په غاړه لري. ډاکټر احمد صاحب د سې شمې پورس په کابل کې د دې بورډ لغونډې مخکې خبریالانو ته وویل چې د امنیت د سپارلو بهیر له مخکې تنظیم شوی بهیر دی او په خپل ټاکلي وخت به پلی شي.
مناسبات
د انتقال په بهیر کې به د افغانستان په مناسبات کې د نړیوالې ټولنې او په ځانګړي ډول د امریکا او ناتو سره ټینګښت رامنځته شي. د دې اړیکو ټینګښت د افغانستان د ملي ګټو لپاره ضروري دی. په دغه چار چوکاټ کې باید په دې باور یو چې په پام او تدبیر سره به په ګډه همکاري کار کوو
و همکاری مشترک به پیش خاطر رفتیم.
د امنیتی مسولیتونو د انتقال په دی غونډه کې په افغانستان کې د ناتو ځواکونو قماندان جنرال ډیوډ پټریس، د ناتو ملکی استاذي مارک سیدول او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړي استاذي سټیفن ډیمسورا او د نړیوالې ټولنې ګڼو استاذو ګډون کړی وو. که څه هم د غونډې ګډونوالو دا ونه ویل چې دوی به د اوس لپاره په کومو مسلو خبرې کوي، خو د ناتو ځواکونو قماندان جنرال ډیوډ پټریس وویل چې له دې غونډې به دوی د امنیت د انتقال د بهیر په اړه افغان ولسمشر ته ځینې سپارښتنې برابر بریکړي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو استاذي هم دغه بهیر د بریالي پایل په اړه خوشبيني څرګنده کړه او ویل چې دا کار د افغانانو لغښتنې سرسم کیږي. سټیفن د مسورا د افغانانو نوښت وبله او ویل
دا د افغانانو نوښت دی او موږ ورسره مرسته کوو. یو مهمه خبره چې ډیر خلک په اړه فکر کوي دا دی چې آیا د انتقال بهیر د سولې سره په ټکر کې دی او که د سولې بشپړونکي دي. موږ په دې بشپړ باور لرو چې له انتقال سره سوله مل ده.
د امنیت د سپارلو پریکړه په 2010 کال کې د افغان دولت لخوا د لیزبن په غونډه کې شوې وه. د امنیت د انتقال بهیر په روان میلادي کال کې پیلېږي او په 2014 کال کې به پای ته ورسیږي. په ورته وخت کې نړیواله ټولنه ډاډ ورکوي چې له 2014 کال وروسته افغانستان یوازې نه پرېږدي، خو د ملاتړي په توګه به د افغان ځواکونو ملګرتیا کوي.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
د ولسی جرګې د انتخاباتو یو شمېر معترضو کاندیدانو نن د یوې مظاهرې په ترڅ کې غوښتنه وکړه چې بهرني هیوادونه او نړیوال سازمانونه باید د دې هیواد د انتخاباتو په مسایلو کې مداخله ونه کړي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتو ځانګړي استازي تېره اونۍ په دې هیواد کې د انتخاباتو په اړه د وروستیو تحولاتو په ارتباط اندېښنه وښوده. له کابل رپورټ لرو.
د ولسی جرګې د تیرو انتخاباتو لسګونو معترضو کاندیدانو او د هغوی پلویانو یو ځل بیا د یوې مظاهرې په ترڅ کې د انتخاباتي شکایتونو د څېړلو په اړه له بهرنیو لاسوهنو څخه اندېښنه وښوده او د دې مداخلو د بندولو غوښتنه یې وکړه. دغو معترضو کاندیدانو د سې شنبې په ورځ خپل لاریون د کابل ښار د عبدالحق له څلور لارې څخه پیل او د مسعود په څلور لارې کې د یوې غونډې په جوړولو او د ډهلونو په درنبولو سره پای ته ورساوه.
Thank you.
موترس کاندید داود سلطان زوی وویل چې د انتخاباتي شکایتونو په اړه د اختصاصي محکمې له کار څخه دوی ملاتړ کوي او د ملګرو ملتونو له سازمان او نورو بهرنیو هیوادونو څخه غواړي چې د انتخاباتو په مسایلو کې مداخله ونه کړي.
غواړو چې یوناما او نور خارجي کړی پوه کړو چې افغاني ټولنه یا اسلامي ټولنه ده، موږ مدني سیستم هم دلته لرو، مخصوصا د محاکمو سیستم، موږ محاکم په شرعي اساساتو باندې ولاړ دي، په دې کې لاسوهنه اور کې لاسوهنه ده، دوی باید ځان وژغوري د دسې مداخلونه.
په کابل کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي سټیفن دمستورا تیره اونۍ په یو خبره کړې اعلامیه کې ویلي و چې د انتخاباتو په اړه له وروستیو تحولاتو څخه اندېښمن دی، ځکه چې دا ډول مسایل د هغه په خبره د انتخاباتي او قضایي ارګانونو خپلواکي تر پوښتنې لاندې راولي. د افغانستان لوی سرنوالۍ هم د ښاغلي دمستورا دا ډول څرګندونې غیر مسؤلانه بللې وې او غوښتنه یې کړې وه چې د افغانستان په کورنیو چارو کې د مداخله نه کوي. معترضو کاندیدانو په تیرو څو میاشتو کې په کابل او ولایتونو کې ډېرې مظاهرې او لاریونونه کړي چې مهمې غوښتنې یې د ولسي جرګې په تیرو انتخاباتو کې د تقلب او درغلیو د مواردو جدي څېړل دي. معترض کاندید محمد معین مرستیال وایي چې د انتخاباتي شکایتونو اختصاصي محکمه دې رایې له سره وشمیري او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د چارواکو دندې دې هم تعلیق یا وځنډوي.
اول باید د انتخابات و کمیسیون او اړوند نور ادارې چې د څوارلسو اداراتو نه په دې کې اشخاص او افراد توظیف شوي دي چې باید د ټاکنو بیا شمیرنه د شفافو د غیر شفافو د آرا و تفکیک باید وشي، دوی باید حاضر شي او که دوی نه حاضرېږي زموږ غوښتنه د سترې محکمې نه دا ده چې د انتخاباتو د کمیسیون د مسؤلینو واکونه باید په تعلیق کې راشي.
د انتخاباتي شکایتونو اختصاصي محکمې په کابل او ځینو ولایتونو کې د رای شمیرنې یو شمیر مرکزونه مهرولا کړي او هڅه کوي چې په ځینو مرکزونو کې رای له سره وشمیري او په دې توګه د ولسي جرګې په تیرو انتخاباتو کې د درغلیو موارد وڅېړي. انتخاباتي کمیسیونونو او د ولسي جرګې غړو له مخکې نه د دې ډول محاکمو له جوړېدو سره مخالفت څرګند کړی او ویلي دي چې دوی یې پریکړې نه مني.
موترسو کاندیدانو نن په کابل کې مظاهره وکړه او له بهرنیو یو وغوښتل چې د انتخاباتو د درغلیو د څېړلو په بهیر کې لاسوهنه ونه کړي. هاخوا د مشرانو جرګې غړي وایي که د ولسي جرګې د مشر ټاکلو مسله همداسې دوام وکړي دوی به پکې مداخله وکړي. له کابل اسدالله لودین رپورټ لري.
افغان سناتوران وایي چې په ولسي جرګه کې د مشر د ټاکلو په سر د موجوده بحران د اوږدېدو په صورت کې حاضر دي په دې برخه کې منځګړیتوب وکړي. د مشرانو جرګې لومړي مرستیال محمد عالم عزدیار د سه شمې په ورځ وویل ولسي جرګه او مشرانو جرګه د افغانستان د ملي شورا دوه خونې دي او خلک ورته په یوه سترګه ګوري. د زیاته کړه که په ولسي جرګه کې روانه ستونزه هواره نشي نو دوی به یو پلاوی وګماري څو په دې اړه خپلې هلې ځلې پیل کړي. دای وای تیر ورځ زمونږ وړاندیز دا و که د ولسي جرګې روانه لانجه دوام کوي مشرانو جرګه به د ملي شورا د دوهمې خونې په حیث په دغه مسله کې منځګړیتوب وکړي. که امکان وي د مشرانو جرګې لخوا د یو هیات وټاکل شي او له ولسي جرګې سره د په دې اړه بحث وشي. دا ډیره مهمه مسله ده. د خلکو قضاوت د دواړو جرګو په اړه یو ډول دی. که موږ ونه شو کولی تر خپل منځه یوه وړه مسله حل کړو نو څنګه به وکولی شو ملي او مهمو مسلو ته رسیدګي وکړو. دغه هلې ځلې وروسته له هغې پیل شوي چې ولسي جرګې د مشر ټاکلو د بحران د حل لپاره یو شپېته کسیزه ځانګړی کمیسیون جوړ کړ. ټاکل شوې دغه کمیسیون خپله طرحه د چهارشنبې په ورځ ولسي جرګې ته وړاندې کړي. داسې ویل شوي چې روانه لانجه د دو مخکښو کاندیدانو استاد عبدالرب رسول سیاف او یونس قانوني ترمنځ روانه ده. د ولسي جرګې لنډمهالی منشي عبدالقادر قلاتوال وایي ځانګړي کمیسیون لس کسیزه ډله لیږلې او له دواړو کاندیدانو سره به کتنه وکړي. دا چې دغه لس کسیزه ډله به څه وکړي ښاغلی قلاتوال وایي
کمیشن په خپل کار کې فیصله په دې باندې وکړل چې د دواړو جانبو یعنی هم د محترم سیاف سره او هم د محترم قانوني سره یو لس کسیز استازي د کمیشن باید له دوی سره لیدنه کتنه وکړي. ځینو مشخصو او ځانګړو ټکو باندې چې یو باغ دا وي چې دوی ته د سیاسي تفاهم بلنه ورکړي. دوهم به دا وي چې د ریاست د څوکۍ لپاره ځانونه نه نوماند کوي یو کس بل استازی دې مارې او که په هغه صورت کې دوی حاضر وي نو بیا د دواړه د کرسۍ ته د
خاغلی قلاتوال زیاته کړه تر اوسه پورې دا نه ده څرګنده چې دغه هیئت به کومه پریکړه ولسي جرګې ته وړاندې کړي. د افغانستان ولسي جرګه په داسې حال کې د خپل مشر ټاکلو له بحران سره مخ ده چې د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې د ځانګړې محکمې لخوا د رایو بیا شمېرل پیل شوي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکي وایي د ځانګړې محکمې دغه کارونه د قانون له مخې نه دي خو معترضه کاندیدانې پلوی کوي.
دقیق پر وخت او تازه راپورونه، تحلیلونه، تبصرې او مرکې یوازې په ازادي رادیو کې.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت وایي په یو شمېر سیمو کې د نوري فایبر د شبکې د غځولو په مخ کې امنیتي ستونزې پرتې دي. دغه خبره د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ سرپرست وزیر امیر زید سنگین وکړه. د همدار زیاته کړه چې اوس مهال 80% خلکو ته مخابراتي خدمتونه رسیدلي او 40% نورو ته هم د مخابراتي خدمتونو د ورسولو هلې ځلې روانې دي. د دې څرګندونو تفصیل له کابل د ماریا صدیقي په رپورت کې.
د افغانستان د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي چې په یو شمېر سیمو کې موجود امنیتي ستونزو د نوري فایبر د غځولو کار له خنډ سره مخ کړی. د مخابراتو سرپرست وزیر وویل په افغانستان کې د نوري فایبر د غځولو کار ډیر پرمختګ کړی او له دې لارې له ځینو هیوادونو سره اړیکې هم ټینګې شوې. خو ښاغلی سنگین چې د مخابراتي خدمتونو له کبله د جی ایس ایم یا د موبایل د نړیوالې ټولنې لخوا د ورکړل شوې جایزې په لمنځغونډه کې خبرې کولې، وویل چې د دې شبکې د بشپړولو لپاره هلې ځلې روانې.
البته ده یک دوسیه جای نسبت یمی مشکلات امنیتی مونتونستی
البته په بود روزاینو کې د امنیتی ستونزې لامل مژونس وای کولای چې نوري فایبر پروژه بش پړه کړو چې هغه د هلمند او هرات ترمنځ سیمې دي لږ ستونزې لرو خو کار روان دي. فکر کوم چې ان شاء الله په 1400 کال کې به وکولای شو چې پاته دوه ځایونه هم بش پړه کړو او دا یو اوږدمهاله پروژه ده.
طویل المدت است.
د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي سرپرست وزیر همدار اسول چې په څلورو جنوبي ولایتونو پکتیا، پکتیکا، خوست او لوګر کې د نوري فایبر د غځولو نوې پړاو پیل کړی دی. په 2008 میلادي کال کې د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت پریکړه وکړه چې افغانستان د نوري فایبر لارې له نړۍ سره ونښلوي. له دومره پرمختګ سره سره یو شمېر خلک شکایت کوي چې د مخابراتي خدمتونو بې لوړې دي. خو ښاغلی سنگین وایي چې په افغانستان کې مخابراتي خدمتونه نوې پدیده ده، نو د بې ټیټوالی وخت ته اړتیا لري.
در 8 سال گذشته قیمت ها از یک سطح بسیار بلند عالی
به تیرا تو کلونو کی به لډیر لوړی کچ څخنیس پتن اوس راکشته سی وی دی چې د سیالوی نتیجه و زباوریم چې د سیالي دوام پیدا کوي. زموږ واستون زدار چې ګران هیوادوال زموږ به د نورو هیوادونو سر پرتل کوي. په افغانستان کې د خدمات نوی پیل سی وی زموږ د زینو شرکتونو اوس پښکل کیږي او د زینو درې مګر په نورو هیوادونو کې شل کال کیږي چې پرانستل سی وی دی او تر شل کال وروسته اوس به ډیر راکشته کړي. زه هیوادوال ته وعده ورکوم چې شل کال وروسته به زموږ به تر دوی هم کښته وي.
شاید پایین تر واشه.
د مخابراتو وزارت معلوماتو له مخې اوس مهال په افغانستان کې 80% خلک له مخابراتي خدمتونو څخه ګټه اخلي. د دغه وزارت چارواکي وایي چې هڅه کوي پاتې 40% خلک هم د مخابراتي خدمتونو تر پوښښ لاندې راولي. خو هم خلک او کتونکي وایي چې دغه وزارت باید د مخابراتي خدمتونو د پراخولو ترڅنګ د هغې کیفیت ته هم پاملرنه وکړي.
خبری مجله اوري.
نن د کاپ دریمه ده. لنن یو د شکاله مخکې د کابل شاریانو د شوروي اتحاد د یرغل پر ضد پات پاتون وکړ. د دې ورځې په یاد له کابل رپورت لرو.
له اوس نه یو ډیر شکاله مخکې د 1450 مریض کال د هوتیا کب د میاشتې په دریمه نیټه د کابل خلکو د پخوانی شوروي اتحاد د یرغل په وړاندې ملي پاڅون وکړ او دا یې څرګنده کړه چې افغانان هیڅکله د چاتیری نه مني. په دې ملي پاڅون کې په کابل ښار کې محصلین، زده کوونکي، ښوونکي او استادان او د غراز عام خلک شامل وو. ویل کېږي چې شوروي عسکرو د وخت د کمونیستي حکومت د سرتیرو په ملاتړ په خلکو ډزې کولې او په بېرحمۍ سره یې هغوی وژل. د سیاسي چارو سړونکو محمد اسحاق اتمروي چې باید دا ورځ د لویو غونډو او مراسمو په جوړولو سره منځل شوی وي، ځکه چې دا د پخوانی شوروي اتحاد د يرغلګر په اوس په وړاندې د یو ملي پاتسون ورځ ده. ښاغلی اتمروي چې په همدې ورځ په کابل کې وو او په دې ښار کې د خلکو دغه پاتسون په خپل سترګو لیدلی. محمد اسحاق اتمر د خپل سترګو لیدلی حالت ازادي رادیو ته داسې بیان کړ.
ما خپل تقریبا په کارتي پروان کې چوم روسی ټانکونه د افغاني ټانکونو سره دوی په خلکو فایر کولې، مړي پراته په کورونو کې، په سړکونو کې، د افشار په سیمه کې، د کوټسنګي په سیمه کې، د کابل د میوند په جاده کې، دغه ټول هغه سیمې وې چې ما خپل په خپل سترګو لیدلی او دلته فایر کېده د ټانکونو عسکرو. دوی به خلک بې محبه پارچه باندې فایرونه کول.
د کاب یاهود دریمه چې د پخوانی شوروي اتحاد د پوس په وړاندې د کابل د خلکو د ملي پاتسون ورځ بلل کیږي په کابل او ولایتونو کې په ځانګړو مراسمو کې نن منزل کیږي خو د کابل چاپ او ورځپاڼو کې په دې اړه ډېرې لیکنې خپرې شوې دي د پخوانی شوروي اتحاد پوس د 1955 لمریز کال د جدي یا مرغومي د میاشتې په شپږمه نیټه په افغانستان یرغل وکړ او د دارالامان په سیمه کې د شوروي پوس ټانکونه ولیدل شول دا ورځ د افغانستان په تاریخ کې توره او خونړۍ ورځ بلل کیږي لګ وروسته په دارالامان او تاجبیک غونډۍ کې ډزې وشوې او د همدې شپې په ناوخته د تاشکند راډیو څخه د ببرک کارمل غږ واورېدل شو چې د حافظ الله امین وژل او واک ته د ځان د رسیدو اعلان وکړ د 1955 لمریز کال د کاب یاهود د میاشتې په درېیمه نیټه خلکو په کابل ښار کې د شپې لخوا د تکبیر غږونه وکړل او د وخت د کمونیستي رژیم او د سره پوس په وړاندې د ملي پاڅون اعلان وکړ له دې وروسته د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې خلکو د کمونیستي رژیم او د پخوانی شوروي اتحاد د پوځونو په وړاندې غونډې او مظاهرې وکړې او په دې توګه د دې هیواد په ټولو سیمو کې خلکو خپل مبارزه پیل کړه
دا سادی رادیو مشمنی لمړنی خبری مجله همدل تسر تر سیټ بلایو امید مرزبان تر سړند کې بخیر راغله
بله اولی مجله خبری اولی رادیو آزادی و پایان رسید دومیش آله شروع میشه و البته مجله آخری هست و امروز تا ساعت 7 با شما خواهیم بود با عرض سلامی مجله خبری تا ساعت 7 ادامه می داشته باشه و در این جریان در گزارش ها میشنوین که شورای عالی صلح هیئت را به ادامه تلاش هایش به هدف رهایی زندانیان طالب به گوانتانامو میفرسته گزارش ها و مطالب دیگه هم در همین برنامه جا داره و اما نخست سرویس خبری این ساعت با خالد با قادر حبیب
هیئت شورای عالی صلح افغانستان امروز عازم ترکیه شد یک بزرگ قومی دیگر در شهر قندهار از سوی افراد مسلح ناشناس به قتل رسید چهار عضو سنای امریکا همراه با سفیر این کشور در کابل امروز از هلمند دیدن کرد کمیشنر حقوق بشر ملل متحد خواهان تحقیقات بین المللی در مورد خشونت حکومت علیه معترضان در لیبیا شد ده ها هزار تن امروز نیز در بحرین به تظاهرات ادامه دادند و پاکستان امروز گفت که محاکم این کشور در مورد امریکایی تصمیم خواهد گرفت که به اتهام قتل بازداشت شده است مشروع اخبار انتظار می رود هیئت شورای عالی صلح افغانستان فردا دیدارهای خود را با مقامات ترکی در آن کشور آغاز کند. برهان الدین ربانی رئیس شورای عالی صلح افغانستان در رأس یک هیئت از این شورا پیش از چاشت امروز به هدف دیدار با مقامات ترکیه عازمه آن کشور گردید. شورای عالی صلح افغانستان با پخش خبرنامه گفته است این هیئت در جریان دیدار چهار روزه‌اش از ترکیه با رئیس جمهور، صدر اعظم، وزیر خارجه و رئیس پارلمان ترکیه دیدار خواهد کرد. هدف از این سفر هیئت شورای عالی صلح افغانستان به ترکیه جلب همکاری های آن کشور به پروسه صلح و مصالحه در افغانستان خوانده شده است. در همین حال ادامه کوشش‌های صلح در افغانستان کمیته ولایتی صلح امروز در ولایت قندوز افتتاح گردید. در ادامه کشتار بزرگان قومی در افغانستان امروز هم یک بزرگ قومی دیگر در شهر قندهار از سوی افراد مسلح ناشناس با ضرب گلوله از پا درآمد. حاجی محمد ریدی عضو شورای ولایتی قندهار به رادیو آزادی گفت حاجی محمد شاه اچکزی در حالی که به سوی خانه اش روان بود در ناحیه چهارم شهر قندهار کشته شد. تا کنون مسئولیت این رخداد را کسی و یا گروه به عهده نگرفته است و مقامات محلی قندهار گفتند که تحقیقات را در مورد ردیابی عاملین حادثه آغاز کردند. نیروهای بین المللی قبلا گفته بودند که بزرگان قومی در افغانستان به دلیل آنچه همکاری در پروسه صلح با حکومت این کشور خوانده می شود از سوی مخالفین مسلح هدف قرار می گیرند. چهار عضو سنای ایالات متحده آمریکا همراه با سفیر این کشور در کابل امروز در ولسوالی گرمسیر ولایت هلمند با مردم و والی هلمند ملاقات و گفتگو کردند. دفتر مطبوعاتی ولایت هلمند میگوید این سناتوران در ولسوالی گرمسیر در کنار مقامات محلی با سران قومی نیز دیدار کردند. این چهار سناتور گشایش مکاتب در ولسوالی گرمسیر را رضایت بخش خوانده و آن را نشانه از تغییر و امنیت در این منطقه خواندند. سران قومی از کارل آیکنبری سفیر آمریکا در کابل و این سناتوران خواستند تا راه ولسوالی گرمسیر به مرکز هلمند لشکرگاه را به طور پخته و اساسی اعمار کنند. ده ها تن از کاندیدان معترض انتخابات ولسی جرگه افغانستان خواهان به طریق درآمدن وظایف اعضای رهبری کمیسیون مستقل انتخابات شدند. این کاندیدان و حامیانشان که امروز از چارایی عبدالحق در کابل تا چارایی سعدامه راه پیمایی کردند، با سردادن شعارهای ضد کمیسیون مستقل انتخابات در این حال خواهان ختم مداخلات خارجی در جار و جنجال و کشیدگی های انتخابات ولسی جرگه این کشور گردیدند. معین مرستیال یکی از نامزدان چنین گفت:
اگر مناقشاتی وجود داره، اعتراضاتی وجود داره، این یک مسئله بین الافغانی است. هر حلقه سیاسی چه در داخل افغانستان و بیرون افغانستان ری مثلا مداخله میکنه، این مداخله صریح حلقات است که ما ایره نمیخواهیم.
این در حال است که دیروز رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اقدامات لوی سورنولی و محکمه اختصاصی انتخابات را در راستای بررسی تخطی های انتخاباتی و تعلیق وظایف رئیس دارالنشا و یکی از اعضای این کمیسیون را غیر قانونی خواند. سرویس اخبار را با خبرهای از منطقه و جهان از رادیو آزادی ادامه می دهیم. نوی پیل کمیشنر عالی ملل متحد در امور حقوق بشر امروز خواهان تحقیقات بین المللی در مورد خشونت حکومت علیه معترضان در لیبیا شد. پیل در یک بیانیه گزارش های خشونت را محکوم کرد و در برابر حملات سیستماتیک علیه مردم ملکی هشدار داد که می تواند به گفته وی به جنایت ضد بشریت تبدیل شود. در این حال کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان از کشورهای همسایه لیبیا خواسته است که از پناهجویان لیبیایی استقبال کنند. شاهدان عینی و گروه های معترض می گویند قوای طرفدار معمر قذافی رئیس جمهور لیبیا در برابر معترضان در تعداد از شهرها به شمول مرکز لیبیا طرابلس و بنغازی بیباکانه آتشباری کرده و صدها تن را کشتند. تلویزیون لیبیا گزارش ها در مورد قتل عام معترضان را دروغ و بی اساس خوانده است. بان کی مون سرمنشی سازمان ملل متحد گفته است که از طیاره ها علیه معترضان استفاده شده است. وای میگوید مقامات لیبیایی از طیاره های جنگی و هلیکوپترها بر تظاهر گرنندگان آتش باری کردند. این غیر قابل قبول است. این باید فوراً متوقف شود. بان کی مون گفته است شورای امنیت سازمان ملل متحد ساعت 6:30 بعد از ظهر به وقت کابل تشکیل جلسه می دهد تا وضعیت لیبیا را مورد بحث قرار دهد. ده هزار تن امروز از طرفداران اپوزیسیون بحرین به رهبری شیعیان در سرکهای مناما پایتخت این کشور سرازیر شده و خواهان برکناری حکومت شدند. این بزرگترین تظاهرات از آغاز اعتراضات از هفته گذشته به این سو خوانده شده است. معترضان در حال در میدان لؤلؤ یا مروارید مناما گرد آمدند که شاه بحرین حماد بن عیسی الخلیفه امروز دستور رهایی زندانیان سیاسی را صادر کرد. بی ان ای آژانس خبری دولتی این کشور گفته است که نامهای کسانی که شامل عفو شامه شوند امروز اعلام می شود. پاکستان امروز گفت که محاکم این کشور در مورد آمریکایی تصمیم خواهد گرفت که به اتهام قتل بازداشت شده است. این در حالی است که روشن شده است که این مرد قراردادی اداره استخبارات مرکزی آمریکا یا CIA بوده است. قضیه ریموند دیویس که میگوید دو نفر را در دفاع از خود در 27 جنوری در شهر لاهور به ضرب گلوله از پا درآورده، روابط میان آمریکا و پاکستان را متشنج ساخته است. روزنامه نیویورک تایمز روز دوشنبه گزارش داد که دیویس بخشی از عملیات CIA در شرق پاکستان به هدف رادیو بیتون روان اسلامگرا بود. یک سخنگوی رئیس جمهور پاکستان آصف علی زرداری در جریان دیدار رسمی از ژاپن گفت زرداری در این قضیه منتظر تصمیم محکمه می باشد. گزارش ها حاکی‌اند که دو کشتی جنگی ایران امروز وارد کانال سوئیس شدند. پس از انقلاب اسلامی در ایران در سال 1979 این اولین بار است که کشتی های قوای بحری ایران از این کانال عبور میکنند. آژانس خبری رویترز از مقامات نقل قول میکند که گفتند کشتی های ایرانی ساعت 6 صبح به وقت محل وارد کانال سوئیس شدند و به سوی بحیره مدیترانه در حرکت هستند. این کشتی های ایرانی ظاهرا برای اشتراک در تمرین نظامی عازم سوریه هستند. اسرائیل رقیب ایران ترانزیت این کشتی های ایرانی را تحریک کننده و هدف آن را گسترش نفوذ ایران در حال خوانده است که نارامی ها در شرق میانه ادامه دارد. رئیس جمهور روسیه دیمیتری مدویدف امروز هشدار داد که بحران و نارامی های موجود که شرق میانه و شمال افریقا را فرا گرفته است می تواند کشورهای عرب را به پارچه های کوچک تجزیه نماید و سبب نزاهای دوام دار شود. مدویدف در این مورد در یک مجلس امنیتی در کافکاز صحبت میکرد. این مطلب را ابراز داشت. روسیه کشور است که خودش هم از چندین سال به این سو به خاطر بیکاری در بین جوانان مسلمان در منطقه قفقاز آن با شورش‌های مسلمانان روبروست. و یک صفحه اینترنتی اپوزیسیون ایران امروز گزارش داد که مقامات ایرانی پسر مهدی کروبی، یکی از رهبران سرشناس مخالفین را بازداشت کرده است. بر اساس گزارش، علی کروبی روز دوشنبه با خانمش یک جا توقیف شدند، اما خانم او بعدتر رها گردید. کروبی و میرحسین موسوی، رهبر دیگر مخالفین حکومت ایران، از هفته گذشته به این سو پس از آنکه خانه برگزاری راهپیمایی در همبستگی با قیام‌های تونس و مصر در 14 فوریه شدند، در خانه‌شان تحت نظارت قرار دارند.
ساعت 6:39 دقیقه به وقت افغانستان است. در ادامه این مجله خبری از این رویدادها میشنوید. شورای عالی صلح هیئت را به ادامه تلاش‌هایش به هدف رهایی زندانیان طالب به گوانتانامو می‌فرستد. یکی از قماندانان طالبان می‌گوید در صفوف طالبان اختلافات داخلی به وجود آمده است. مقامات بلندپایه افغان و جامعه جهانی امروز روند انتقال مسئولیت‌های امنیتی افغانستان به نیروهای خود این کشور را به بحث گرفتند. کاندیدان معترض انتخابات و هواخواهانشان از دفتر معاونت سازمان ملل متحد در کابل خواستند در مسائل مربوط به انتخابات مداخله نکند.
این مداخله صریح حلقات است که ما ایران نمی‌خواهیم. چی اتحادیه اروپا باشه و چی جوامع دیگری به شمول یوناما و یا سفارتخانه‌ها.
و در رویدادهای منطقه میشنوید که یک محکمه هندی حکم اعدام اجمل قصاب، یک تبعه پاکستان را تایید کرده است. با عرض سلام، دوباره میزبان شما امید مرزبان در این برنامه شما را خوش آمدید میگم. 6:40 دقیقه به وقت افغانستان است. نظر به گزارش ها، شورای عالی صلح افغانستان قرار است یک هیئت را به گوانتانامو اعزام کند تا برای آزادی محبوسین طالب تلاش کند. در این مورد رئیس کمیته زندانی ها در شورای عالی صلح افغانستان ارسلان رحمانی به خبرنگاران توضیحات داده و از جمله گفته است که رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی هم از این تصمیم حمایت میکند. یکی از افراد مطرح در زندان گوانتانامو خیرالله خیرخواه، سابق والی طالبان در هرات و وزیر داخل آنها می باشد. قرار معلوم چند قبل وکیل مدافع آقای خیرخواه فرانک گولدسمیت از مشاور حقوقی و قانونی شورای عالی صلح افغانستان پیامی را به دست آورده است که در آن گفته می شود آزادی این محبوس و برگشت آن به افغانستان می تواند در پروسه صلح در افغانستان کمک کند. در ایمیل فرستاده شده به وکیل مدافع آقای خیرخواه همینطور گفته شده که برگشت آقای خیرخواه به وطن تحت شرایط خاصی صورت خواهد گرفت که او کابل را ترک نکند ولی در توقیف قرار داشته باشد وکیل ولی در توقیف قرار نداشته باشد. وکیل مدافع آقای خیرخواه گولدسمیت گفته است که با مشاورین قانونی خود کار میکند تا یک عریضه رسمی را در این مورد به وزارت خارجه آمریکا ترتیب بدهند. همزمان با این، یک هیئت شورای عالی صلح تحت رهبری رئیس آن پروفسور برهان الدین ربانی هم عازم ترکیه شده تا حمایت ترکیه و کشورهای دیگر مسلمان را به تلاش‌های صلح این کشور جلب کند. در این باره سید سمیع عباس با کارشناس امور سیاسی افغانستان احمد سعیدی مصاحبه انجام داده و در آغاز از او پرسیده است که آیا سفر هیئت شورای صلح افغانستان به گوانتانامو می تواند برای آزادی اسرای طالبان مؤثر واقع شود؟
ما باور ندارم که با رفتن هیئت شورای عالی صلح در گوانتانامو اشخاص مؤثر و کلیدی طالبان در شرایط موجود از حبس رها گردن و شامل پروسه شن. می تواند یک مقدمه باشه در مذاکرات و مفاهمه.
در گزارشی که در دست ما رسیده آقای سعیدی دو گفته میشه که این هیئت به گوانتانامو میره و چون وکیل مدافع خیرالله خیرخواه سابق وزیر طالبان که بود که تقریبا بیش از 8 سال میشه در زندان گوانتانامو است، میخواین برای آزادی از او تلاش کنن. آیا آزادی اشخاص مثل آقای خیرخواه میتونه که سبب اعتماد شود بین حکومت و طالبان؟
بدون شک خیرخواه یکی از افراد کلیدی طالبان در گذشته بوده و یک وقت وزیر داخله و والی هرات بوده، اما بعضی از طالبها نقش گذشته خود تعارض ندارن، از دست دادن، تأثیر گذاری ندارن.
آقای سعیدی، قرار معلوم رئیس شورای عالی صلح افغانستان پروفسور برهان الدین ربانی هم در صدر یک هیئت عازم ترکیه و شاید هم عازم کشورهای دیگر باشد. هدف از سفر از اینا به ترکیه و کشورهای دیگر چی خواهد بود؟
آقای ربانی در رأس هیئت امروز عازم ترکیه شده و قبلا هم عرض کردم که حال سر مسئله افغانستان سه بلا یا سه دیدگاه متضاد ایجاد شده، یعنی ترکیه، پاکستان، عربستان سعودی. اینا قضاهای افغانستان از دیدگاه مشخصی خود فکر میکنند و علاقه من به ازی هستند که سرنوشتی سیاست در افغانستان بهتر است با پاکستانی ها سپرده شه تا پاکستان بهتر بتونه در افغانستان سیاست بوده کنه و اداره کنه. اما بلاک دیگه عبارت از امریکا و هندوستان است. اونا با سیاست گذاری های پاکستان و رای پاکستان توافق ندارند. میگویند با القاعده باید جنگیده شه و نهایت قابل پذیرش شامل حکومت افغانستان شه، ولی حکومت افغانستان تقویه شه دور از سایه پاکستان. ولی روسیه و ایران دیدگاه متفاوتی دارند. اونا میگن باید دسترسی امریکا در پایگاه های نظامی در یکی میخواهد در افغانستان ایجاد کنه، کوتاه شه، ساختنه شه و زودتر امریکا بتانه گلیم خود از افغانستان جمع کنه تا برای سیاست های آینده برای روسیه و ایران جای پای مناسب تر باشه. این سه تفاوتی نظر در کشورهای منطقه باوری است که افغانستان به بحرانهای بیشتر میکشانه.
در این ماجراها آقای سیدی نقش شورای عالی صلح افغانستان چیست؟
شورای عالی صلح بدون شک دیدگاه‌های پاکستان و سعودی و ترکیه را تایید میکنه، نه دیدگاه امریکا و هند.
گفت و شنیده بود با احمد سعیدی، کارشناس مسائل سیاسی افغانستان. در این حال یک تعدادی از قماندانان سطوح متوسط طالبان تصدیق کردند که میان رهبری طالبان مستقر در پاکستان و میان آنهایی که فشار و سختی های جنگ را در داخل افغانستان متحمل می شوند اختلافات به وجود آمده است. یک قماندان طالب در مصاحبه با نیویورک تایمز گفت است طالبان نسبت به 2 سال گذشته از جنگ خسته شدند ولی مجبور هستند از اوامر رهبرانشان اطاعت کنند. شرح بیشتر در گزارشی از غفور متین.
کارل لوترگال گزارشگر روزنامه نیویورک تایمز میگوید من با بعضی از قماندانان طالب صحبت کردم و آنها گفتند از جنگ خسته شدند. چنانچه یک قماندان 45 ساله که از گفتن نامش خودداری نمود و سال 1994 میلادی به این طرف با طالبان می باشد در یک مصاحبه در جنوب افغانستان گفته است یقیناً که میان قماندانان صفوف متوسط میدان جنگ و رهبری طالبان روی تقاضاهای آنها برای ادامه جنگ اختلافات وجود دارد. به نوشته روزنامه این اختلافات نه تنها به افزایش فشار و سختی میدان جنگ برای قماندانان سطوح متوسط اشاره می کند بلکه به مشکلات ختم جنگ اشاره می کند، خواستن که رهبری طالبان در پناهگاه‌های مسئول در پاکستان باشند و در آنجا مورد حمایت حامیانشان قرار بگیرند. اما مردم در قندهار میگویند قماندانان سطوح متوسط انتخاب دیگر ندارند جز اجابت و موافقت به اوامر رهبرانشان، زیرا آنها نیز به پناهگاه‌ها در پاکستان ضرورت دارند و خانواده‌های آنها هم در پاکستان زندگی دارند. همین قماندان طالب در مصاحبه گفته است صرف نظر از این که قماندانان تا چه اندازه به جنگ بی‌علاقه می باشند اما از اوامر رهبریشان برای رفتن به جنگ اطاعت دارند. او می گوید در یک مجلسی که در همین ماه در سرحدات داخل پاکستان صورت گرفت رهبری طالبان هدایت دادند هر قماندان 4 یا 5 نفر را به مناطق مربوطشان در افغانستان بفرستند تا آنها به عملیات بمب‌گذاری ادامه بدهند. روزنامه در ادامه می نویسد بعض اختلافات در صفوف قماندانان متوسط طالبان ناشی از هجوم یا حمله ناگهانی قوای امریکایی می باشد، خاصتاً که هدف این حملات ناگهانی از بین بردن قماندانان میدان جنگ است. چنانچه یکی از حامیان طالبان در ولایت هلمند گفته است در سال گذشته در نتیجه حملات ناگهانی نیروهای امریکایی 500 قماندان به شمول یک تعداد از قماندانان برجسته و شناخته شده طالبان کشته شدند، اما آنهایی که زنده ماندند با رهبری طالبان در پاکستان پرخاش کردند که چرا و به چه منظور این تعداد قربانی بدهند.
معلومات تازه بی‌طرف و واقعی بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی را میشنوید. نشست به هدف بحث پیرامون روند انتقال مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان به اشتراک مقام‌های بلندپایه افغان و جامعه جهانی امروز در کابل راه‌اندازی شد. محور اساسی بحث‌ها در این نشست چگونگی آغاز این روند در زمان معین و به گونه مناسب اختصاص داده شده بود. جزئیات بیشتر در این مورد را خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش می‌دهد.
در نشست برد روند انتقال مسئولیت های امنیتی به قوای افغان، مقام های افغان و جامعه جهانی روی به اجرا گذاشتن این روند به گونه بهتر و در زمان معین آن تاکید کردند. در این نشست دکتر اشرف غنی احمدزی مسئول برد مشترک روند انتقال در حالی که نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل، قمندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو و نماینده ملکی ناتو در افغانستان نیز حضور داشتند گفت که روند انتقال مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان طوری تنظیم شده که در زمان معین به پایان خواهد رسید. با باور آقای احمدزی این برنامه سبب گسترش مناسبات افغانستان با جامعه جهانی خواهد شد.
در چارچوب انتقال مناسبات افغانستان با جامعه جهانی عموما و با اعضای متحده امریکا و ناتو خاصتا تحکیم خواهد یافت. تحکیم از این مناسبات جز منافع ارشد ملی ماست و در این چارچوب باید یقین داشته باشیم که ما قدم به قدم با تدبیر و امتنان و همکاری مشترک به پیش خواهد رفتیم.
هرچند به علت حساسیت موضوع جزئیات بیشتر در رابطه با بحث‌های این نشست به خبرنگاران داده نشد، اما جنرال دیوید پتریوس قمندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان گفت که ناتو برخی پیشنهادات را در این زمینه به رئیس جمهور کرزی مطرح می‌کند، در حالی که گفته می‌شود روند انتقال با در نظر داشته وضعیت امنیتی در افغانستان صورت می‌گیرد، اما مقام‌های افغان و جامعه جهانی در این نشست اظهار خوشبینی کردند تا این روند در زمان معین آن آغاز و انجام یابد. از سوی دیگر استیفن دمیستور نماینده خاص سازمان ملل در افغانستان روند انتقال مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان را ابتکار از سوی خود افغان‌ها می‌خواند. آقای دمیستور می‌گوید به اجرا گذاشتن این روند سبب تحکیم صلح در افغانستان خواهد شد.
این ابتکار افغان‌هاست و ما با آنها همکاری می‌کنیم. یک موضوع مهم که بسیاری مردم فکر میکنند که آیا روند انتقال در تضاد با صلح قرار دارد یا تکمیل کننده صلح خواهد بود. ما با باور کامل گفته میتوانیم که روند انتقال با صلح همراه خواهد بود.
پیشنهاد واگذاری مسئولیت های امنیتی از نیروهای خارجی به نیروهای امنیتی افغان در ماه نوامبر سال گذشته میلادی در نشست سران کشورهای عضو ناتو در لیسبون پایتخت پرتغال از سوی رئیس جمهور کرزی مطرح و از جانب جامعه جهانی پذیرفته شد. در این نشست فیصله شد تا این روند از جولای سال 2011 آغاز و تا اواخر سال 2014 میلادی پایان یابد. از سوی همشماری از کارشناسان امنیتی میگویند نیروهای افغان به حد کافی آموزش ندیدند و همچنان به اسلحه و امکانات مورد نیاز دسترسی ندارند تا بتوانند مسئولیت های امنیتی را به عهده بگیرند. اما جامعه جهانی گفته است که سال 2014 به معنای خروج کامل نیروهای خارجی از افغانستان نخواهد بود و پس از آن نیز نیروهای ناتو نقش حمایوی را با نیروهای افغان خواهند داشت.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است. رادیو آزادی
لحظات بعد میشنوید که یک محکمه هندی حکم اعدام اجمل قصاب یک تبع پاکستان را تایید کرده است. و ما اکنون به انتخابات افغانستان برمیگردیم. کاندیدان معترض انتخابات و هواخواهانشان از دفتر معاونت سازمان ملل متحد در کابل خواستند در مسائل مربوط به انتخابات مداخله نکند. این در حالی است که چند پیش سازمان ملل متحد از بحران انتخابات افغانستان ابراز نگرانی کرده بود. ژکفر احمدی و جزئیات بیشتر.
یونمایی که در امور مسائل داخلی افغانستان مداخله میکنه
و یکی از کاندیدان معترض انتخابات افغانستان است. نجیب الله مجاهد در کنار دیگر معترضان به خاطر آنچه مداخله عناصر خارجی در پروسه بررسی شکایات انتخاباتی میخواند، تلاش کرد نگرانی خودش و دیگر همقطارانش را به گوش حکومت افغانستان برساند. این معترضان که تعدادشان به دهاتن می رسید و همراه با هواخواهانشان از چهار راهی عبدالحق کابل به سوی چهار راهی مسعود براه افتادند، خواهان عدم مداخله سازمان ملل متحد و دیگر نهادهای خارجی در مسائل مربوط به انتخابات 27 سنبله شدند.
معین مرستیال یکی دیگر از این کاندیدان.
اگر مناقشاتی وجود داره، اعتراضاتی وجود داره بین لوی سارنوالی، محاکم و کمیسیون انتخابات و کاندیدهای معترض، این یک مسئله بین الافغانی است. هر حلقه سیاسی چه در داخل افغانستان و بیرون افغانستان در این مسئله مداخله میکنه، این مداخله صریح حلقات است که ما این نمیخواهیم، چی اتحادیه اروپا باشه و چی جوامع دیگری به شمول یوناما و یا سفارتخانه ها.
این کاندیدان معترض همچنان خواستند تا وظایف اعضای هیئت رهبری کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در حال تعلیق درآورده شود. در حالی که از برگزاری انتخابات ولسی جرگه 1389 بیش از 5 ماه می گذرد، اما هنوز هم جار و جنجال ها بر سر نتایج این انتخابات ادامه دارد. نگرانی ها به خاطر چیزی که مداخله خارجی ها در مسائل انتخابات افغانستان خوانده می شود، در حال صورت می گیرد که نماینده خاص منشی عمومی سازمان ملل متحد برای افغانستان هفته گذشته با پخش اعلامیه به خاطر تحولات اخیر مربوط به انتخابات 27 سنبله از خودش نگرانی نشان داد. استفن دمستورا همچنان گفته بود که مشکلات موجود در بخش انتخابات سال جاری استقلالیت نهادهای انتخاباتی و قضایی را مورد پرسش قرار می دهد. اما در نخستین عکس‌العمل لوی سارنوالی افغانستان این سخنان آقای دمستورا را غیر مسئولانه خواند. لوی سارنوالی از نماینده خاص منشی عمومی سازمان ملل متحد برای افغانستان هم خواست تا از همچو تبصره ها خودداری کند. در گذشته هم چندین بار ادعاهای مبنی بر مداخله سازمان ملل متحد در امور افغانستان مطرح شده است، اما مقامات این سازمان هر نوع مداخله در امور افغانستان را رد کردند.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
و اکنون هم از رویدادهای منطقه. اجمل قصاب یکی از کسانی که در حمله ماه نوامبر سال 2008 در ممبئی هند به دستگیر شده بود و در این حمله دست داشت به اعدام محکوم شده است. حکم اعدام وی را چند پیش یکی از محاکم هندی صادر کرد. اکنون یک محکمه هندی دیگر حکم اعدام اجمل قصاب را تایید کرده است. اجمل قصاب تابع پاکستان است. جزئیات بیشتر را در گزارش از غفور متین میشنوید.
محکمه عالی در شهر بندری ممبئی یا بمبئی هند جزای مرگ را برای یگانه مرد مسلح باقی مانده حمله تروریستی ماه نوامبر سال 2008 میلادی که در نتیجه آن 166 نفر کشته شدند تایید نمود. در ماه می سال گذشته قاضی محکمه پایین‌تر در شهر بمبئی گفت محمد اجمل امیر قصاب یک تبعه پاکستانی به ارتباط جرم چندین قتل، توطئه و جنگ علیه هند مجرم شناخته شد. امیر قصاب یکی از جمله 10 مرد مسلح بود که حملات اماهنگ را بالای نقاط برجسته شهر ممبئی هند به شمول 2 هتل، استیشن ریل و یک مرکز یهودی انجام دادند. این مردان مسلح از شهر کراچی پاکستان از طریق بحر آمده بودند. ساعت بعد از رسیدن به بمبئی یا ممبئی، امیر قصاب زمان دستگیر شد که توسط یک تفنگ بالای یک گروه از مسافرین ریل به شمول زنان و اطفال تیراندازی کرد. قاضیان محکمه رنجان آدیسای و رنجیت مور هنگام تایید جزای مرگ برای امیر قصاب گفتند قضیه نهایت وحشیانه و از قبل پلان شده بود. این حمله تهدید به جامعه بود. قاضیان اعلان کردند که اجمل امیر قصاب مردم بیگناه را بیرحمانه به قتل رسانید و هیچگاه از خود ندامت و پشیمانی نشان نداد. اجمل قصاب که لباس سفید زندان به تن داشت و حکم محکمه را از طریق ارتباط ویدیویی از زندان میشنید در تمام جریان محاکمه لبخند میزد. حمله تروریستی شهر ممبئی هند روابط خراب میان هند و پاکستان را بعد از آن خرابتر ساخت که دهلی جدید لشکر طیبه مستقر در پاکستان را مسئول این حمله خواند و مذاکرات صلح میان این دو کشور رقیب دارای صلاحیت عمومی را قطع نمود. گروه های تندرو اسلامی پاکستانی مانند لشکر طیبه هند و ایالات متحده امریکا را به حیث دشمنان اسلام می دانند. لشکر طیبه همچنان از استقلال ایالت جموں و کشمیر تحت هند حمایت می نماید. حکومت پاکستان که در آغاز از داشتن هر گونه ارتباط با ترورستان انکار کرده بود، بعداً اعتراف کرد که حمله بالای شهر ممبای قسمان در قلمرو پاکستان طرح شده و امیر قصاب هم یک تبع پاکستانی می باشد. تحت فشار هند و ایالات متحده آمریکا، پاکستان 7 نفر دیگر را به علت داشتن ارتباط با حمله شهر ممبای متهم نمود، ولی تا هنوز هیچ کس مجرم یا محکوم نشده است.
از گزارش ها و اخباری که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
بله، در جمعی پیام های تلفنی عبدالقادر خان استالیفی می نویسه که مشکل ما برق هست و برق نداریم. بعد از ساعت 9 شب با هریکین درس می خوانیم. آواز ما را به مسئولین برسانید. عبدالمتین عزیزی از ولایت کابل نوشته که مسئولین وزارت انرژی آب و برق گفته بودند که تا یک سال به تمام مردم کابل برق می رسانند، اما مردم ناحیه هفتم فامیلی های ریشخور تا هنوز برق ندارند. از وزارت انرژی و آب و برق می خواهیم که برای ما هم هر چیز زودتر برق برساند. و مولا محمد سخی متقیار از ولایت تخار ولسوالی اشکمش می نویسه که علمای ما در ولایت پروان مظلومانه به شهادت می رسند. آقای حامد کرزی این عمل را تقبیح می کنه، اما عاملین این قضایا دستگیر و به پنجه قانون سپرده نمی شوند. رسیدیم به پایان نشرات امروز رادیو آزادی. فردا ساعت 7 صبح باز هم با شما خواهیم بود. تا آن دم ما امید مرزبان شما را به خداوند می سپارم و همکارم امانه میرزایی هم با شما شب خوش و خواب راحت انتظار دارد.